द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام شیدرنو او قدر منوریدونکو او لیدونکو دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د چهارشنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي. د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
تاسو په خبرونه کې یو ځل بیا هر کلی وایو. تاسو لپاره مو یو شمیر فزره پوری او خاص ریبوټونه مرکې راوړي چې تاسو ته د خبرونه پر مهال وړاندې کوو. خو اول هم تاسو ته د خبرونو یو خلاصه وړاندې کوو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یا سپیکر سره د لیدو په وخت پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا ویلي ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دشمنان دي.
خو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د روان اپریشن د وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی. خو قبایلي سیمو لپاره ورکړل شوي بهرنۍ مرستې د سرکاري مشینري د خنډانو له امله د ضایع کېدو د خطر سره مخ دي.
او د شام صدر بشار الاسد د روسیې صدر پوتین ته باور ورکړی چې د ډزبندیز پلان به د راتلونکي شنبه یا خلیل وروځي څخه عملي کوي. دواړو مشرانو د داعش او جبل نصره ډلو په ضد د جګړې جاري ساتلو په ارزښت هم خبرې کړې دي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه ستاسو لپاره لرو. زموږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جی بریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا شراغ لاستا سرچ کی تاسو واردل. خو د خبرونه پیل کول افغانستان څخه چې حالت د سولې خبرو اترو په باب کابل کې پروند یو مهمه غونډه سوي چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې. د دې خبرو اترو ورسته یو شریکه اعلامیه هم جاری سوي ده او ویل کیږي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د سولې دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل کیږي او د وسلوالو طالبانو سره به مخامخ خبرې کیږي. بلې خوا وسلوال طالبانو نن د قطر له دفتر څخه په جاري سوي یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سولې د خبرو اترو په باب هیڅ له سره خبر هم نه دي. په دې باب خبرې کوو په نیویارک کې د ډیو ریډیو خبریال او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت له موږ سره په سکایپ باندې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسی او په خیر علی. ګومان کوم چې د پیر زبیر شاه صاحب سره چې تر څو وخته پورې زموږ تماس نیول کیږي تاسو ته ووایو چې زموږ دا ټول خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه باندې لیدلی سئ، لوستلی سئ او همې اوریدلی سئ. د ویبپاڼې پته ده www.vonews.com/diw. پیر زبیر شاه صاحب دا وخت له موږ سره په سکایپ باندې ملګری سوی دی. پیر زبیر شاه صاحب سلام سئ او په خیر علی.
په خیر.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب له تاسو څخه. تر ټولو لمخه که همدغه راته ووایسه چې پرون چې په کابل کې کومه غونډه سوې وه اعلامیه هم راغلې ده، ستاسو په نظر د دې خبرو اترو چې ویل کیږي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د طالبانو سره مخامخ خبرې کیږي د کامیابۍ یا بریالیتوب څومره امکانات دي؟
د دې اوسه پورې خو چې کوم تازه صورتحال د پخشې چې کوم طالبانو د قطر دفتر ترجمان د هغه وایس اف امریکا یو ایس سره خبرې کړې دي، هغه څه دوی ویلي دي چې موږ داسې څه د دعوت نه نه یو خبر او داسې څه خبرې ته موږ اطلاع نشته چې خبرې به کیږي او چې کوم خبرې به هغه پورې موږ نه یو راځي چې کله پورې غیر ملکي فوجیان په افغانستان کې موجود دي. نو یو قسم طالبانو یو قسم اعلان وکړی چې را دوی د خبرو حصه نه ده او نه دي اوس نه جوړیږي. او دا خو یو قسم خبره نه ده، اوسه پورې طالبانو موږ ته موقف پته نه لګېدا. خو دا اول ټایم دا چې څلور میټنګونه چې کوم وسول درنه بعد دوی دا موقف راغلی او دا موقف پته نه لږ شمه نه ده. خیال چې اوس عمر څه څه کېدای شي په داسې طالبانو دا ویلي دي چې کوم دی قطر دفتر ده چې موږ به داسې خبرو شي څه نه اخلو چې کله پورې غیر ملکي فوجیان په هغه شی موجود وي په افغانستان شي او کله پورې په افغانستان څه شریعت اعلان نه وي سوای.
خو پیر زبیر شاه صاحب یو بل مهمه پوښتنه هغه دغه ده چې د قطر دفتر او په خپل د طالبانو د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ څه فرق سته او که دا دواړه یو شی وي؟
بالکل دا صحیح خبر. یو خو اوس د بیان دا پته ولګېده چې قطر دفتر دا بیان جاری کولای شي. او موږ دغه انتظار کوو چې دغه بیان ته اختر منصور چکم ډله دا هغه څه جواب ورکړي. دغه علاوه نور چکم طالبانو ډلې دي هغه زور نه ده چې هغوی قطر دفتر سره وي او هغوی څرنګه دفتر یکشن ده. نو دا ډېرې خبرې به اوس موږ وخت سره به کلیر کېږي، خو دا اوسه پورې دا یوه خبره واضحه شوه چې کوم قطر دفتر ده هغه د خبرو نه دي خبر. او دا چې کوم دا څلور ملکي کوم کوششونه شروع دي امن لپاره، دا هیڅ نتیجه موږ داسې ضرب نه وینو.
پیر زبر شاه صاحب، ځینې څېړونکي په دې نظر هم دي چې طالبان کېدای سي له دې خبرو څخه د خبرتیا په اړه په دې انکار کوي چې هلته په افغانستان کې په جګړه اخته چې کم د دې وسلوال دي د هغه مورال شاید راول بيږي. ستاسو څه نظر دی ور باندې؟
بالکل، اوس تاسو خبره بالکل ټیک ده. یو مورال خبره به بل بدای چې طالبان او هغه قوتونه چې کوم طالبان سره دي هغوی به دا وایي چې اوس دوی ډېر په مضبوط پوزیشن شه دي. دوی په کندوز هم واخیست او یو ور دغه علاوه هلمند شه دوی کوي، دغه ګوره کابل شه روزانه دوی حمله کوي لګیا دي، په هر تروټ افغانستان شه دوی کوي لګیا دي. نو یو قسم دوی به خپل طاقت ورپ شو شو کوي چې موږ مضبوط یو او داسې سخت خبره نه به دوی خبره شروع کوي. خو دغه ډېر تضادونه دي. دغه مخ دوی کوم بیان راغله او دوی دا ویل چې داسې اقدامات دی اوسې چې یو ان کوم متحده لیست نه لري سي. دغه نه علاوه دوی باندې چې کوم پابندیان دي سفر یې غوډه لري سي. او دا ورته چې کوم بیان راغله دغه دوی ډېر کلک خبره نیولې دا دوی دا وایي چې کله پورې تر ملکي فوجان نه وتلې او کله پورې شریعت اعلان نه وي سوای دا چې کوم ممکنه نه ده. نو دا څه خبره ده شو کوي چې دوی ډېر زیات خپل ځان مضبوط ګڼي.
پیر زبیر شاه صاحب، یو بل پښتنه چې په داسې حال کې د طالبانو د قطر دفتر چې دی هغه انکار کړی دی چې دی سره د خبرې اترې په پروسه باندې نه دی خبر، د پاکستان رول ته څرنګه کتل کیږي په دغه صورت کې؟ او بل دا دی چې افغانستان، چین، امریکا ته به پاکستان د دې خبرو اترو په اړه څومره باور ورکوي چې او په خپل ویلي هم دی لخپل خو وړاندیز کړی دی چې د خبرو کوربتو به هم په اسلام آباد کې پاکستان کوي؟
بالکل، دغه اوس پاکستان رول ډېر مهم ده. هغه امریکا ته هم پته ده، هغه افغانستان ته هم پته ده او هغه چین ته هم پته ده. او دا خبره دی بنیادی د پاکستان سره، او چې کله پورې پاکستان او افغانستان چې کومه مسله دي کومه خبره باندې دوی اختلاف ده او چې کوم بدګماني ده او بد اعتمادي ده هغه نه وي لرې سوې. دغه نه علاوه امریکا پاکستان هم تعلق داسې خوند نشته چې څرنګه موږ وینو. او په افغانستان چې په پاکستان په کردار باندې تور لګول کېږي، نو پاکستان به اوس ډېره غټه ذمواري وي چې دوی کومه وعده کړې وي او کوم دوی شوک کړی او دنیا ته چې موږ په طالبانو باندې اثر شته او موږ خبرو ته راوستلی شو. دا یو قسم پاکستان د اثر د پاکستان د کردار هیو امتحان ده او خلک ورته دا کوم وادونه دی هغوی به ډېر ورته ګوري او پته به لګي چې دفسره د جو باسي خو پاکستان به کوشش کوي چې څنګه څه نتیجه د خبرو ووسي.
او د بریالتوب یو ربیا پښتنه کوم چې د بریالتوب به څومره امکانات وي؟
بریالتوب د خپل کومه خبره شروع دي ماته نشکاري چې د به اس امکانات ته په حال دا به څو میاست دا به کلو خبره ده. او په دغه شدا د چې اوس ټایم خبره ده پاکستان او چې کوم طالبان دي دا نور دي کوم او وي سره ټایم ستا او امریکای او دا نور چې کوم هوادونه دي دلته لګیا دوی سره ټایم نستا دلته په امریکایشن نه نه د جنگ خلاف چې کوم اغه دا سپورت دا ورو ختمي شي او په دنیا چې کوم دی په افغانستان چې څوک انویسټمنټ کوي او وی ها دا سره خوند نه ست چې کوم مخ شو او خبره چې کوم دا اوس کوششونه شروع دي معنی دا که چې دوی به ست ته دي ترسي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د ځان خیال ساتي.
ډیر مننه.
منوریدونکو لیدونکو راځو یو بل راپور ولور ته چې د افغانستان د سولې د ولسی جرګې رئیس یا سپیکر چې عبدالرؤف ابراهیم نومیږي هغه د لیدو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم سره یو ځل بیا ویل دي چې تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د افغانستان سولې کې د پاکستان هم ګټه ده. په دې حقله نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغان پارلیمان سپیکر عبدالروف ابراهیم چې پاکستان په سفر دی ورسره ملاقات په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې افغانستان سره ښه تعلقات پاکستان د پره ګټور دي او دې تعلقاتو ته پاکستان ډیر زیات اهمیت ورکوي او پاکستان په دې خبره یقین ساتي چې افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی او دا چې پاکستان او افغانستان مشترکه دښمن لري او ترخګری ختمون لپاره دواړه هیوادونو ته د شریکو هڅو ضرورت دی. د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې دا تمه هم څرګنده کړې شوې ده د پاکستان هڅو له وجه به افغانستان مشرۍ کې روان مفاهمتي عمل په نتیجه افغانستان کې به امن ممکن وي. سمود وړاندې پاکستان سفر په وخت افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم دا خبره کړې وه چې افغانستان کې امن قائم لپاره د پاکستان نه د خلوص ډکو هڅو تمه ساتي، ځکه چې دا امن د دواړو هیوادونو لپاره ضروری دی.
زموږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راسه موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
تیر ورځ کابل کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ شوې خبرو نه پس یو بیان کې ویلي شوی وو چې راتلونکو مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو دویم پړاو امکان دی. د مذاکراتو وړومبی پړاو تیر کال جولای په میاشت کې پاکستان مری خر کې شوی وو، خو د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ نه پس تر اوسه بیا د خند ښکار دی. پاکستان بیا بیا وی افغانستان کې امن غواړي، خو دې لپاره په امری توګه سګامونه پورته کوي. په دې حق لا عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک وی
پاکستان پالیسي پر دې خبرې تړلې دي. طالبان چې شو پورې پاکستان کې اوسې کنه جی دا ویل چې پاکستان خبرې په باندې کنه و باندې دا اسې اوایي خبره ده. دلته سکو سی هغه پاکستان خبر خامہ خامہ نه یعنی پاکستان کا چا سر زور نه کوي، کوم څه کوم دا خبره ویل شي چې پروره که زمون خبره کې اوسر د څه شي کوله دا خو مطلب دا چې د څه شي کې دی چې فرض کړئ یو ریاست کې د بل ځای نخلق راشي او هغه به د ریاست پالیسیا نه جوړي دا خو یعنی منلو خبره نه ده. جلا وطن ټول دنیا کې موږ ته معلوم دي چې بل وطن کې شي بل ملک کې شي نو د هغه ملک د پالیسیو چوکاټ به منی ګری هلته اوسې دی نشي.
پاکستان په دې خو رضا خودره ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کې دونکو مذاکرات او میزبانی وکوي، خو سمو د وړاندې افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلی وو چې ډېر طالبان مذاکرات غواړي خو صحیح خلک مذاکرات او تراوستل به ګرانوي. د طالبانو مشر مولا عمر مرګ نه پس د طالبانو تقسیم لوجې د رای دلته په پاکستان کې هم ده چې ټول طالبان مذاکرات او ته تیارول به یو ګران مرحله وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو په دې خبرونه کې موږ د پاکستان سوپر لیگ لوبډلو چې په دوبۍ کې کمی لوبي وکړي د کوټې ګلیډیټر د یو غوړه لوبغاړي بسم الله خان سره یو مرکه هم لرو، هغه به هم له تاسو سره شریکو. خو اوس هم د افغانستان په بابي بل ریپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې پروند په کابل کې جاري سوی شریک اعلامیه کې ویل سوی دي چې پاکستان او افغانستان به د کارپوهانو او چارواکو او ورسره د دینی علماو یو داسې کمیټه هم جوړوي شریکه چې هغه په جنگ اخته تندره و وسلوالو سره خبرې اترې وکړي او د خبرو اترو ته یا مذاکراتو ته چې د افغانستان له حکومت سره کېږي آماده کوي. په دې اړه زموږ خبریال ارشد حسین په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورټ یې برابر کړی چې دا څومره به اغیزمن وي. نور تفصیل هم د ریپورټ کې.
که څه هم د افغانستان طالبان د دولت پر ضد روان جنگ ته د مذهب نوم ورکوي او وایي چې دوی په ملک کې شریعت نافذ کول غواړي، خو اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز نومي غیر دولتي تنک ټینک مشر او وتلې سیړنکار خاغلی امتیاز ګل وایي دا وخت چې په افغانستان کې کم جنگ روان دی هغه یو سیاسي بڼه لري او د هغه په قول خیال نه لري چې د دغه پرتشدد جنگ په ختمون کې به د دواړو هیوادونو عالمان کم موثره کردار ولوبوي.
ګومان نه کوم چې داسې د دوړو ملکونو علما دې ستونزه کې خپل ډېر زیات کردار ادا کولی شي، خو بیا هم که داسې شی جوړم شي نو کېدای شي کم از کم هغه علما چې پاکستان له خوا نه یا افغانستان له خوا نه د خبرو اترو مخالف دي هغه
اخوا د پېښور یونیورسيټي د سیرت النبی سانګې ډایرکټر او وتلي مذهبي سیړنکار خاغلی ډاکټر قبلایاز د پاکستان افغانستان د حکومتونو لخوا د جنگ د ختمون لپاره د دواړو هیوادونو دینی عالمانو ته د رسایي کولو پریکړه یو مهم ګام بلی او وای
نو ماته یقین دی چې که صحیح علما ته رسایي وشي نو صحیح علما چې کوم دی اغا د افغانستان په طالبانو هم د هغوی اثر شته.
امتیاز ګل باور لري چې د دواړو وادونو دینی عالمان کولی شي چې د جنگ نه د اولسونو د کرکې را بیدارولو لپاره یو کردار ولوبوي.
که داسې څه شی جوړ شي نو دا کېدای شي چې هغه خلک چې د ملایانو خبرې اوري یا د جمعیت نه یا د مدرسې خبرې باندې غوږ نیسي، کم از کم کېدای شي ځینې خلک هغې کې نیوټرلایز شي او هغه خبرې واوري چې کم د افغانستان حکومت کوي، کم چې د پاکستان حکومت کوي او نور ملکونه کوي، لګیا دي هغې نه دا غواړي چې د ملک د امن شي، تشدد ختم شي. گمان کوم که سیاسی نه نو کم از کم سماجی اثر کېدای شي دا غونډه چې داسې نه سوال لري.
خاغلی ډاکټر قبلایاز د برصغیر پاکو هند د تاریخ نه یو مثال ورکوي او وایي چې کله د هغه وخت دینی مشرانو د برتانیې پر ضد وسلوال جنگ کوو نو بیا وروستو په دې پوه شول چې وسلوال جنگ ګټه نه ورکوي او خپله دغه مبارزه په یو قانوني تحریک کې بدله کړه او هم د دغه قانوني او آئینی جنگ لاندې خپل هدفونه ترلاسه کړه.
دا ټول تاریخ ما خلی دی افغانستان طالبانو ته بیان دی شي، دوی هم دی دیوبند نه هغه کوي سبق زده کوي. نو دیوبندی فکر چې کوم دی آ باید چې مونږ د طالبانو سره د ذکر وکړو هغه تاریخ نه خبر، نو امید دا ده چې څه نه څه فایده به وشي او د دوی په ذهنونو باندې به دا خبره خامخا اثر.
څېړونکي دا نظر هم لري چې که د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خپلو هیوادونو دننه د پرتشدد مذهبي فکر مخه نیول غواړي نو ورلبه په پراخه کچ یو معتدل روشن خیاله او په امن زور روړونکي بیانیا هم خپلول وی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ڈی وی ریډیو ټلویزیون خبری خپرونې ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټی انټرنیشنل یو تازه رپورټ ښایي چې ټوله نړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقونو وضع نوره هم خرابه شوې ده او تیره ورځ جاری شوی دغه راپور کې د شام کړکیچ تر ټولو غټ بحران بلل شوی دی او په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دغه بحران ته د حل لاره راوستل پکار دي. او په عین حال کې اوریدونکو، تاسو ته به وایو چې د بخښنې نړیوالې ادارې پاکستان کې د بشري حقونو په وضع هم اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي په پېښور آرمی پبلک سکول باندې تر هغه برید وروسته د تیزندیو په بېرحمانه سزاګانو باندې په لوړه کچه عمل شروع شوی دی او په دې اړه نړیوال غږونه غږ ته هم ځواب نه دی ورکړل شوی. په دې هکله زموږ همکار ماور جلیل یو راپور تیار کړی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل ویلي دي چې په شام کې جاری ظالمانه خانه جنگي ډیر غټ بحران دی. د امنیسټی انټرنیشنل غړی تیران حسن په تازو کې د ترکیې او شام ترمنځ پولې په سفر تللی وه، چېرته چې 85,000 نوې بې کوره شوي خلک ترکیې ته اوړېدو لپاره راغونډ شوي دي. دا کډوال د روس او شامی اسکرو لخوا بې دریغه هوای بریدونو نه بچ کېدو لپاره تښتېدلې دي او موږ د سکولونو، هسپتالونو او د عامو خلکو کورونو باندې د هوای بریدونو کیسونو په هکله معلومات راغونډ کړي دي. روس او شامی اسکر عام اولس په نښه کوي او دا یقینا چې جنگي جرم دی. ترکیه شامی کډوالو لپاره خپلې پولې پرانستلو نه انکار کړی. ترکیه د مخ کې نه یو نیم میلیونو نه زیات شامی کډوالو ته پناه
ورکړې.
یورپ هڅه کړې ده چې ترکی خپل سرحدي محافظ جوړ کړي خو دا به کار ونه کړي. کوم خلک چې دا وخت د ترکی په پوله راغونډ شوي دي دوی بیخي بې وسه او مجبور دي او موږ سره داسې یو شمېر کیسونه دي چېرته چې د ترکی سرحدي محافظانو په کډوالو ډزې کړې دي. نن جاری شوی د امنیسټی انټرنیشنل تازه سالانه رپورټ تر مخه په نړیوال کچ د بشري حقونو خراب شوي صورتحال په پس منظر کې شامی بحران دی. Amnesty International Secretary General Salil Shetty
Syria faces a complete meltdown. But it's not just Syria. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او نړیواله ټولنه بے وسه سره د شام تباہی ویني. دا حال صرف د شام نه دی، عراق، یمن، لیبیا، بورونډي او شمالي کوریا ټول د نازک حالاتونه تیریږي.
د امنستی مشر خبرداري ورکړو چې د انساني حقوقو حفاظت لپاره جوړ کړی شوې نظام د خطر سره مخ دی.
Many African countries کمو هیوادونو چې د کډوالو کنونشن لاسلیک کړي دي، اغه وی ډیر بے شرمه سره د دې خلاف ورځي کوي. غنو افریقایي هیوادونو په شریکه د جرمونو نړیوال عدالت نه د وتو درکه کړی دا.
په خپل سالانه رپورت کې امنستی انټرنیشنل کال 2015 کې ترلاسه شوې ځینو کامیابو باندې هم رڼا واچوله، چې پکې په مصر کې نیول شوې د الجزیرا درې خبریالانو خوشی کول او په غربي غاړه او غزا پټه کې صورتحال په حق له د جرمونو نړیوال عدالت لخوا پلټنې شروع کول شامل دي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو، او اوس هم د امنیسټي انټرنیشنل په حواله سره نور معلومات هم درکو چې د بخښنې دغه نړیواله اداره د پاکستان په باب په خپل رپورت کې څوایز موږ همکار افتخار حسین صاحب د وخت له مسره په سټوډیو کې موجود دی. لاغه څه په پښتو افتخار حسین صاحب ستړي مسې تر ټولو مخه په خیر علي.
مننه نصیر احمد کاکا،
ډیر مننه ک دا راته وایس چې هم د رپورت کې د پاکستان په اړه څه ویل سی.
یقینا دغه رپورت کې بیا بیلې بیلې برخې دي، هر هیواد کې چې څه حالات په اړه خبري شوی. پاکستان په اړه باندې دغه رپورت کې باقاعده د مختلفو غټو موضوعاتو لاندې هغه تفصیل ورکړی دی. پکې مهمه ډیسکریمینیشن اگینست ریلیجیس ماینورټیز، یعنی د مذهبي اقلیتونو پر ضد چې کوم تشدد دی او د دوی پر خلاف چې کوم امتیازي سلوک دی، بیا پکې مثالونه ورکړي دي. اول چې وی چیر فروری کې تیر کال د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو شی جماعت باندې بریف شوی او هغه کې لکتر لګه شلتنن وژل شوی. بیا نور مثالونه دي، مارچ کې په لاهور کې عیسایانو مذهبي ځای چرچ باندې بریف شوی، جماعت الاحرار پر پر سره خسته و، په مئی کې په کراچۍ کې کتا سو ګوره هغه د اسماعیلیا ډلې پر خلاف چې کم یو بس وو هغه په نخښه شو، 15 وختنان په هغه کې وژل شو. یعنی دا او صرف دا نه، بلکې په مسلمانانو کې دنن هم هغه یعنی احمدی شیا دا ټول په نخښه کې یو واقع په لاور کې دا شوی چې دوه مسلمانان عیسایانو چې دین وژل دي هغه هم پکې بیان کړی دي. بیا بل برخه چې کم دنو ابیوز بای آرمډ ګروپس، نو په دې کې یو ډېر مهم سیز لیکلی دی چې یاره هغه وسلوالې ډلې چې مختلفو دغه رنګې تشدد په کاروایو کې ککړ دي، شپږ پکې د پولیو کارکوونکي وژل شوي دي. دغه پکې بیا د دینه علاوه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ډېر داسې پیښې شوي دي. تاسو کې یادی د مزدورانو هغه پیښه چې پکې یو شمېر دغه وژل شو، په کیچ بلوچستان کې تنان وژل شو، شل تنان چې دي کنسټرکشن ورکرز مزدوران چې کم وو. غټه پیښه بله چې وا د پنجاب هغه شجاع خانزاده هم منیسټر یعنی کورونا چارو وزیر وو، هغه وژل شو. نو یقینا دغه ټول تشدد یې پکې بیان کړی دی. بیا چې د دننه تشدد لامل په هیواد کې کوم اثرات تین، یو غټ کړکیچ یا مسله چې را پیدا کړي هغه د قبایلی سیمینا د خلکو بې کوره کېدل دي. کومنګ وګورو نوم دې رپورت کې وایي چې را 1 میلیون یعنی 10 لک پورې خلک چې دي هغه بې کوره شي، اوس پکې ځنې واپس تللی دي، خو زیاتره چې دي نو دا واپس په هغه ځینو کې دي چرته چې دا وو. نو د دې ذکر یې هم کړی دی. خو یو بل مهم برخه فریډم اف ایکسپریشن، پاکستان کې د رائے په اظهار باندې ازادي، دې کې شروع د دینه کړی دا چې مطبوعاتو په خپل باندې سیلف سنسرشپ یعنی په خپل دغه ځان غلې ساتلې دی په ډیرو شیانو وغسې دی، پاوز دی، پاوز په خلاف خبرې نشي کولای. دی کې بیا وی چې یو بل غټ مثال ورکړي پیمرا یعنی هغه اداره کم چې په مطبوعاتو نظر ساتي حکومتي اداره ده او سارنه کوي هغه د سعودي پر سر باندې مطبوعاتو ته باقاعده خبرداري ورکړو د حج په کیس کې چې 2000 خلک مړ شو الته کې استمپید یعنی هغه اړې غړي چې پاکستانیان پکې 2000 خو دې ته ویلو چې تاسو به د سعودي په حکومت باندې بالکل هم نیوکه نه کوي یعنی دای هغه واړه مثالونه دي د سٹارټ نه دغه رنګ بیا زمان محسود هم وجل شی او خبري اعلان نه دغه د فریډم اف ایکسپریشن هغه یو بل منګ او ګورو چې غټ خرند دی هغه خلک هغه خبري اعلان چې ازادي خبري کوي هغه په نخ کیږي نو د پکې وجل شی او قبایلی سیمو کې د دین علاوه بیا وایلنس اگینست وومن اند ګرلز یعنی د زنانو جنکو پر خلاف چې کم تشدد دی نو د کشمیر ور کړی سلور زرا درې سوا اته کې سونه چې پکې د مرګ کې سونه او سوا او نه دی دا رمست شوی دی خینن ډیر غټه شمیره ده
بالکل
کتلې شي په دې کې بیا نور هم شي دی د جنسي زیاتی کې سونه 1590 یعنی تقریبا 600 دا هم پکې ذکر کړی دی بیا دغه چې کم تبسم مدنان یو د زنانو د حقوقو لپاره کار کوون کیده د خویندو جرګا نو هغه ته د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ چې کوم ایوارډ دی یا جایزه ده د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکو په دغه مت کې ورکړې شوله نو دا هغه بنیادی خبرې وي چې په دې ریپورت کې ما غوښتل چې د پاکستان په حق لباندې کم راغلی او غټ غټ کې موجود دي اسی په کې تفصيلات دي
ډیر مننه افتخار حسین صاحب پر ودان
مننه
مننه
دې ورته یو ټلویزیون خبري خبرونه ته غوږی سا وینس او دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نه خپني غتا سو ویني خبر منوریدونکو د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دورې پر مهال او استاد ترهګرو پر ضد سیمه کې د روانو عملیاتو ضرب از د وروستي پړاو د پیل کولو امر کړی دی په دې حق لا د دې ورته خبريال عدنان بیتنی یو ریپورت را لګلې
جنرال راحیل شریف شمالی وزیرستان عملیاتو جاج اخستو لپاره شمالی وزیرستان شوال سیمه دوره کړي او هلته په جنگ اخته میشته پوځي سرتیرو په دتخیل او شوال سیمه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه شوی غټو حال حواله په سر لشکر ته تیر کړي جنرال عاصم سلیم بازو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي جنرال راحیل شریف په شمالی وزیرستان شوال سیمه کې میشته پوځي سرتیرو ته هدایت کړی چې په دغه آخري او فیصله کونه مرحله کې باید زر تر زر خپل هدف تر لاسه کړی شي ای ایس پی آر تر مخه جنرال راحیل شریف له دې هواد څخه بشپړ توګه تندروي ختمولو څخه ویلي او په سر لشکر په دې موخه په جنگ اخته پوځي سرتیرو سره ولیدل او زیاته یې کړه پوځ د خپل خاورې او د خلکو تحفظ په لاره کې کومې څه پښکرا میړانې کړې دي هغه د ستایرې جوګه دي ای ایس پی آر زیاته وی په سر لشکر ویلي چې هواد درنه او بهر چکم وسله وال ته د هواد په ست تسیسې کوي هغه د ماتې ورکولو لپاره پوځ ژمن ده ای ایس پی آر دا هم وایي چې په سر لشکر جنرال راحیل شریف په دې موخه په جنگ اخته میشته پوځي سرتیرو په مورچو وګرځېدی او هغوی ته شاباس وویلی یار دی وی تیر ورځ هم پوز دا واکړی و چې په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په هوایی کاروایی کې نږدې 15 جنگیالي وژلي خو د طالبانو ایوینا پیژندلې وسله والې ډلې مجلس عسکري دغه دعوی را دي کړې وي شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان افغانستان پولیس سره په سیرمه لګیتلې هغه تحصیل نه دي چې د وسله والو مضبوط جالې بلل کیږي پاکستانی حکومت تر شوی کال 2014 جون میاشتې راسي د وسله والو په ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي او د عملیاتو کې د شوالو خوړه تر شوی کال اگست میاشت کې پراختیا شوې د عملیاتو کې تر دې وخت پورې پوځي څارواکو تر 3400 نه زیاتو وسلوار د وژل کېدو دا وا کړی او ویلي په دې وژل سوي کسانو کې تر 300 نه ډیر زیات مهم وسلوال هم شامل دي خو په ازړ دغه داو چې تصدیق نه دي شوی پوز دا هم وایي چې د عملیاتو پر مهال د پوز نږدې تر 300 نه زیات ظلمو او افسرانو ژوند له لاسه ورکړی عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزوز د سوات ولوري ته چیرې چې د شوزو اسمبلی په لومړی غونډه کې له حکومت څخه غوښتل دي چې شزی دي قانون جوړولو په عمل کې شریک کړل سي. په دې باب د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان یو ویډیوي رپورت لري او ریډو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
سوات منګور کې د خزو اسمبلی اوړمنۍ غونډه د اسپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سوات بیلابیل سیمو څخه راغلي اتلس خزو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې خزو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړه شول چې پکې یو غړي نجمه وایي.
یو فیمیل په حیثیت باندې زه دا خبر کوم چې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. کومګ بهر ته وزونو موږ د پاره خبرې دي، کوم فقور کې یو موږ د پاره خبرې دي، ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ د پاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راو باسو. کته چې کوم گاڑی رواني نو اگې کیدا دي چې یو حصہ اوې فیمیل نه جوړ کړی، یو حصہ اوې میل نه جوړ کړی دا. هلکه د فیمیل حصہ لږ ادا مطلب درې حصے اوې میل نه ور کړی دي، یو حصہ اوې فیمیل نه ور کړی دا. خو بیا هم
دا قانون دغه رنګ اسمبلی کې د خزو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکر ساجد ابتخار وویل چې په قومي او صوبایي اسمبلی کې خزې په مخصوص سیټونو پارټۍ په خپل مرزۍ منتخب کوي چې وروسته د خزې قانون سازۍ کې شامل نه وي.
اخوا چې قانون سازی کې نه وو ته پکې حصہ نه ورکړي. ټیک شو په شپه دې خبر باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې هم دا بو دې الیکشن کای با پای دا څنګه چې دا سرو کار دی د دې خزي مو مخې ته سي نو چې بهر حال موږ کله پیسې د قانون سازی راځي زموږ د خزو تعداد به زیات دي نو موږ په قانون سازی کې حصہ نه کنه دا بوتان به شان کوم پیسې نه کې نه ناشته.
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د خزو او سړو شمیره نیم په نیمه ده. ورته پاکستان قانون تر سوري لاندې په قومي او صوبای اسمبلی کې د خزو برخه ډیره کمه ده، دغه د آبادی په لحاظ سره برابر کړی.
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې 33% زنانه چې دي هغه به شامل کیږي. نو زموږ دا ډیماند دی چې د زنانو آبادی 50% ده. نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دي زیات شي 50 ته ورسي. دا زموږ دیم چارټر اف ډیماند دی.
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې. دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره خبر ورکړه، د ایجوکیشن په حوالې سره خبر ورکړه، د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره خبر ورکړه چې زموږ د اختیار نشتی. نو مختلف قسم ټاپکس باندې خبرې وکړه. دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خل داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده، خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده. او دا چې دی نو موږ دا بالکل خپل وزه غزې ته رسول غواړو او رسې به انشاءالله.
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې د خزو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 1 نیټه جوړه کړې شوې وه چې پکې د سواد ضلع بیلابیل سیمونه درې دېرش غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد
په خیر راغلی. بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا
دونکو ولیدونکو د ډی وریجو خبري خبرونه لا دوام لري او تاسو ورو یو بل ریپورت ولوري ته چې په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقونو یو غیر دولتي اداره چې زما کور نومي کې هغه وایي په ایالت کې میرمنو ته یوې څنګه کې هم حقونه نه دي ورکول شوي. په دې حق له د ډی وریجو خبريالې سادیا قاسم شاه یو ویډیوي ریپورت تاسو لپاره تیار کړی. راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
په چار صدر روډ ناسا په کې د زمونږ کور په نوم کلاو شوی کور کې هغه ماشومان ژوند کوي چې سمو د وړاندې د غربت د لاسه په لارو کوڅو کې خیر ټولولو، ګند اوچتولو او مزدورو باندې مجبور وو. خو اوس په زمونږ کور کې دوی تعلیم کوي، ښه خوراک کوي او اوسی. په ووم فروری کلاو شوی دغه زمونږ کور کې سپینځلس ماشومان د پېښور د بیلابیلو غریبو آبادو علاقو نه راغلي. د دوی د تعلیم، صفایي، خوراک سکاک سره سره د دوی تربیت لپاره د صوبایي حکومت دغه زمونږ کور منصوبي کې د نورو علاقو د نورو ادارو رضاکار د دې ماشومانو سره خواري کوي. د خپل کور فاونډیشن نومي ادارې فضل سبحان د دغه ماشومانو تربیت کولو لپاره د سوات نه راغلي دي.
دا ماشومان زړه تک راغلي مخ پر ډاکټر سره لګلې مو چې دې ماشومانو د دې د پیټي د ډیسپلین د دې د صفایانو د دې د سونه یونیفارم دے داغے دے انسپیکشن داغے دا خا بد سومر سی داغے سر ددی ماشومان تعلق تے ددی دا خوراس کا کو دا سومر سی پدی بنے بزا نظر ساتمو داغے دا خا کول دا پر بزا کوشش کو مو
دا ماشومان تا نن دا گرمی پ ڈوڑے کی چرگ او الگان پاغ شیو سما شومانو دیوتا اویل بچستان نم سڑے کم جانے راغلے
شوید
کم جانے راغلے
متین کورو
ہاں دلتا سنگ رالی تا تا سنگ پتہ لگی دا چدا سی او زائد چلتا ماشومان دی نو داستا خوختی او کنه او سدی نی خوخت بخوراک کی د خپل کور فاونډیشن سوات نه راغلی شبنم هم د دې ماشومانو خیال ساتلو لپاره راغلی. زمون کور ته څه قسمه ماشومان راغلی په دې حق له غواي
کله چې دی اولنی ورځ باندې رالو نو ډیر زیات دی چې بکله سکولې دو نو دی به ورپسې بالکل روان شو او بدتمیزی شان به کوله بالکل. وس یو هفته کې چې دی ماشاءالله دی مونږ ډیر زیات سیټ کړو. زه چې ګورم نه زه سوچ را کوم چې سمرم کسان دلته راشي او ډیر زیات کامیاب شي او د دې ډیر ښه تربیت وس روان دی.
محبوب علی هم یو داسې ځوان دی چې رضاکارانه زمون کور کې کار کوي. هغه وایي چې دې ماشومانو کې بعضی ماشومان ډیر وران دي خو بعضی ډیر ټیلنټډ دي او دوی غني چې دلته بعد هغه ډیر ښه تربیت وشي.
سم ماشومان چې ډیر زر زر سیزونه پک کوي او ډیر لکه ذهنیت هم خپل باندې حیران شو څنګه کوم سره شوې دي د ډراینګ چې کوم دي د کلر چایسس چې کوم دي او د چې کوم سیزونه لکه جوړي خپل باندې نو ډیر زیات لکه موږ ورته خپل باندې ډیر زیات خوشاله شو او د فیوچر موږ ډیر زیات برایټ ښکاری.
په لارو کوڅو کې د هر قسمه مشکلاتو سره مخ ته دغه 15 کالونه کم عمره ماشومان ته زمونږ کور کې نه یوازې د خوراک سکاک او د اوسېدو مکمل او شوي دوی ته دلته تعلیم او تربیت هم ورکړل کیږي کوم سره د دوی ژوند هم بدلی دی شي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو سمزو د کراچۍ لوري ته چې د سند ایالت په هغه مرکزی شهر کې پښتون لیکوالانو د خپل ماشومان سره یو لاریون استلې دی او غوښتنه کوله د حکومت څخه چې دوی ته دي د دوی په مورنۍ ژبه پښتو کې تعلیم ورکول سي. په دې باب د مشال رادیو خبريال محمد عمران یو ویډیو رپورت تیار کړی او ریډیو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
کم ځای کوم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې چې ځای باشمار لري په پښتو ژبه کې چې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي بلکې دفتری ژبه دې وګرځول شي او پښتونخوا حکومت چې دینو د نصاب نه او پښتو ژبه د نصاب نه استل غواړي موږ د هغې بھرپور مزمت کوو او کچری هغې داسې کار وکړو نو موږ د کراچۍ نه واخلې تر پېښوره پورې چې څومره شاعران دي باندې موږ به د دې خلاف احتجاج کوو او موږ به د هغې د خپل حق چې دینو که پر رضا باندې ان شاء الله په زور به تیار
زمانو نفیسه ده. موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ ته پښتو ښایي موږ په هغې باندې پوهیږو
نور زمون مون اور چبه نشی پیجنده اوس مون ته سندی خای مون په سندی باندې پوی گشتا دی مون ته سلی گیا دی مون غواړو چې بس مون ته سکول کې پښتو وښایي
او تاسو دنیا شي سره تکام نستا چې زبې مخشي او کام شاته ای او د حکومت دا کام واخسته چې هغه پښتو زبا مضمون په لازمی حسن کړلای چې چلورم ټولګي پورې وای هغه هل نصاب نه ختم کړلای موږ د دې اقدام مزاحمت کوو غندنه کوو او دا په کلکه سره غواړو چې پښتو زبا دې د نصاب دفتر او د کاروبار زبا وګرځولای شي.
دونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږی سا و اوس هم یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د قبایلی سیمونه د پاکستان د پارلمان غړي اخونزاده چټان غوښتنه کړي چې قبایلی سیمو کې دي زر تر زره سیاسي اصلاحات راوستل شي او د اف سی آر تور قانون دی لمنځه یوړل شي. په دې حق له د دی ورجو خبریا لدنان بیتنی ورسره مرکه کړي ده. راځي چې دغه په ګډه سره واورو.
مهربانی اخوزاده چټان صاحب تاسو سټوډیو رادیو ته وخت راکړې. تر ټولو نوول بزده فاټه اصلاحات په ولا باندې پښتنه کوم په غوښ خو تاسو یو دی اف سی آر ختمول په قبایلی علاقې په صوبه کې زم کول دین علاوه نور کوم داسې غوښتنې شامل دي.
منګه پنځه خبرې تجاوز حکومت ته ایخې دي. اولنې دا چې منګه امن غواړو. دا امن د پاره چې کوم کوششونه دي منګه دینه مطمئن نیو. تش په جنگونو په پرشنونو په علاقو کې امن ناراضي. منګه د پرشنونو سره سره تر ډیولپمنټ غواړو. منګ ایجوکیشن غواړو، منګ هیلت غواړو، منګ بجلی غواړو، منګ سړکونه غواړو، منګ خپل احساسې محرومي ختمول غواړو. دویم دا چې د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلي نو د پاکستان متعلق خو څه نشم ویلې خو قبایلو کې بالکل امن نشي راتلی. موجوده چې زمنګا یا د پخوانه کمه زمنګا د حکومت پالیسی را روانه ده د افغانستان متعلق منګ د هغه پالیسی نه مطمئن نه یو. منګ وایو چې د افغانستان متعلق تاسو کومه پالیسی ده دا ریویزټ کړئ. افغانستان یو آزاد او خود مختار ملک دی. دته د یو آزاد او خود مختار ملک په نظر دی وکټې شي نه چې دی یو پنځمې صوبې په نظر باندې دی ته وکټې شي. نو که دا دوه خبرې وسره نورې وشوي نو زمونږ په علاقو کې به امن راشي کنه وانو په تش په پرېښونو امن ناراضي. هغه سره دویم مطالبه چې زمونږه کومه ده هغه د 500 عرب روپو مطالبه ده چې زمونږه په پرېښونو کې کم نقصانات شي خصوصا تر چې زمونږ کم کاروبار تبا شوې دي. منګه اوس بالکل زمونږه رزق چې د ټوپک شپېلې ونه غټو زمونږ سبا لار نشته. مونږ چې مهنت مزدوري له افغانستان ته زو واپس راشو پولیټیکل ایجنټ کمانډنټ مونږ نیسی چې تا په افغانستان کې څه کول. نو مونږه 500 عرب د پیکج صرف د کاروبار د پارنه کاروباري تبقې د پارنه چې بیرته کاروباري اکټیویټیز په قبایلو کې شروع شي څوک فیکټری ولګي د ماربل ولګي د کرومایټ ولګي نو خلک به پکې پروزګار شي. مونږ ته د افغانستان یا داون ډیسټریټ غټو خاورونو ته د تلو ضرورت نشي. دریمه مطالبه زمونږ د 247 د 247 کې د دومره تبدیلی راشي چې مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ملو شي. بل دا چې قانون سازي دارو کې مونږ شل پارلیمنتریان لرو خو هغه ته د حق حاصل نه دي چې هغه د خپل علاقې د پر قانون سازي وکي. نو مونږ په قانون سازي اجازه غواړو. مونږ په ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق غواړو او مونږ بلدیتي الیکشن غواړو. په ټول ملک کې بلدیتي الیکشن وشو منګه کرپ پوټی کلانو ته کرپ بیوروکرات سو تاواله کلیو چې کومه حق ده د دې په ګراس روټ لیول زمنګ خلکو ته ورکلې شي هغه په دې خپويږي چې موږ ته په ډیولپمنټ کې د څه ضرورت دی. او بل زمنګ پیساله دادا چې موږ د کی پی کی سره شامل کی څنګه چې خو په داسې شکل کې موږ شاملې دل نه غواړو. نو موږ وایو کو یک دم موږ ته په ډاون ډیسټریکټ کې شاملې او په موږ باندې ټیکسونه لګي نو د مخکې نه زمونږ اقتصادي حالات چې کم دي دا تبادی دغه مر بوج به موږ نشو برداشت کولای. او موږ کده کی پی کی سره زم کې دل غواړو نو غم د مشروط تور باندې چې دا خلک به کم اس کم 15-20 سال کم ډیولپمنټ فند چې دی دا به موږ ته یو پیکیج راکړي. دا به موږ اول په خپل برابرۍ په بنیاد راولي چې څومره مردان تلې څومره 400 تلې څومره بنو تلې ډی خان تلې چې موږ هم دا غوي په برابرۍ باندې راشو.
تاسو په کوششونو باندې چې کوم دی وزیر اعظم نواز شریف په مشورې باندې کمیټه جوړه شوې ده فاټر ریفارمز کمیټه هغه مختلفو قبایلی علاقو سفرم وکړي خدا پروسس یا پروسا بیا ډیر زیات سستای ښکار ده لکه دا پروسس ډیر زیات سلو ده.
ګوره جدي ملک تاسو موسیګي او منګه موسیګو من په خپل په بالا کمیټه نو کم پاتې شو او منګه کمیټه ایم لیدلې دي چې تکله یو کار کې نو دغه لپاره څنګه کمیټي جوړول غواړي او چې تکله یو کار نه کې نو دغه لپاره څنګه کمیټي جوړول غواړي. دا کومه کمیټي چې دی جوړه کړي دا مونږ ته دا مونږ بیرته 50 سال لری رسول غواړي. اولنۍ خبره خدا چې دی کمیټي کې د سره د قبایلو نمائندګي نشته، نه مذهبي نه قبایلی مایدین او نه چې کوم دی په دې کې د قبایلو پارلمنټیریان شته.
تاسو په خپل د پیپل پارټي سره تعلق لري او له دې نه انکار نشو کولای په قبایلو چې څالر ډېر اختیار ورکړی دا هغه پیپل پارټي ورکړی دا، خو هغه ډېر زیات کم دا. تاسو پارلمان کې پاتې شئ په داسې وخت پاتې شئ چې الته د تاسو د ګوند حکومت وو، داسې کم عوامل دي چې هغه فاټه نه غواړي فاټه ترکی وکړي ای فاټه په پرمختګ چې هغه لکه رکاوټ دي؟
د ټولو نه غټ رکاوټ په دې کې کرپشن دي او کرپټ افسران دي چې هغه دا نه غواړي چې قبایل ځکه چې هغه وي اسد وکو سیاریو کې نخري بس چې قبایل ختم شونه بیروکریټس په پیسې چرته ګټي د دیو د ګټي د پارا داد ډی خند سړینه پیسې وخت شو غو وسته د ګریوان نارانیسی ام دغه قبایل پاتې دي چې بیروکریټس کم ریټایر کیږي نو ما قبایل ته ولګي چې بشول څه وګټم نو د ټولو نه غټ رکاوټ پدې کې
ده. صدر اعظم تاسو سره صدر اعظم دومره غټه فیصله ولې نسی کولای؟ دې مطلب خدای چې هغه بیا به اختیار دغه سره اختیار
نه هغه د دیو مخې ته رکاوټونه جوړي بیروکریټسي سي چې کم بریپینګ ورکي لکه مثال په تور باندې موږ غوښتل چې موږ ته د بالغ رای دهي په بنیاد د ووټ حق راکړي نو دی بیروکریټسي با مخکې چې کم ریپورت ورکاو بریپینګ ورکاو چې ګوره که قبایل ته د ووټ حق ورکو نو دوی نو سیلابونه روان شي او ته بیان براشي او چې دا حق هغه ته د ورن کوي. خو نن تاسو وکتل قبایل ته د ووټ حق میلاو شو چې څومره پوره من الیکشن د بالغ رای دهي د بنیاد د ووټ د غستونه بعد څومره پوره من الیکشن په قبایلو کې شوی په پاکستان په تاریخ کې داسې نه دي شوی. په من کې د ډاون ډیسټریکټ د خلکو نه زیات سیاسي شعور دی. هغه چې ودرېږي خامخا په یو بل کریټیسیزم کوي خو موږ چې ودرېږو موږ سیاست په دې بنیاد کوو چې خپل سنگار سازو خو د چا مشاهده نه راورانو چې زه د مخ خوش کوم چې زه ته ډېر ښکلی شم زه کوشش کوم چې دا ښکلی دی خو چې زه سنگار وکم چې د نه ښکلی ساشم. موږ خپل پنګه سیوا کول غواړو خو د چا ګریوان شلول نه غواړو. موږ سیالي کوو لکه د بونو غوندې وخله کډورونو غوندې تیرو نو دا کم مخکې ته زمونږ افسره سیاسي قیادت دی یا پوجي قیادت دی دا غوې چې کم سټیشن کمانډر دی کاغه د پوج دی کاغه د سیول انتظامی دی یعنی که د آرمی سټیشن کمانډر دی نو غوې تم د شاهنشاه غوندې د بادشاه غوندې اختیارات حاصل دي. اغه هم غلط ریپورتینګ کوي چې ګوره که دا قبایل راټینګ کوي چې دی او ته د حقونه ورنه کوي د دې نه ډیر نقصان جوړیږي. کوم پولیټیکل انتظامی دی اغم چې کوم دې نو غلط رپورت ورکړي مخکې چې ګوره بس دا قبایل ته دا حقوق ورنکه غندې دا ډېر لوی ته بایراشي. خو کلم چې هغه چا جرأت کړي دي نور چا خو نه دي کړي جرأت خو پاکستان پیپلز پارټي جرأت کړي دي چې کلم موږ ته خپل حقوق راکړي دي الحمدلله چې هغه بیروکریټس زمونږه خلاف کوم ناوړې پروپاګاندا کړي وا کوم ناوړې بریفینګ به مخکې ورکاو هغه قبایل په خپل سیاسي شعور سره هغه قبایل په خپل عمل سره غلط ثابت کړي دي او منګه حکومت ته وای چې جرأت وکړي
جو راځي امندمنټ راوړي تاسو دا غواړي چې په هغه کې دا فیصله ټوله
وکړي په کار دا چې دا زمنګه کمی غوښتنې دي زمنګه ته دا امندمنټ ضرورت نشته دي زمنګه ټوله قصه دا صدر په یو ارډیننس سره حل کیږي چې ممنون او مشکور سی مهرباني وکي او یو ارډیننس جاری کی زمنګه ټوله.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو خبر یاست چې متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سوپر لیگ په کرکټ لوبو کې د کوټه ګلادیټر نومې لوبډلې کې د غوره لوبې له امله بسم الله خان د کرکټ لوبغاړو او مینوالو پام ځان ته راوګرځو او یو شمېر کلبونو ورته د خپل خواڅخه د لوبېدو لپاره وړاندې زونه هم وړاندې کړی دی او د دې ترڅنګ بسم الله خان ډیو ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ډیر غریبۍ پر مهال کې د کرکټ لوبې کړی دی او البته د پلار وړونو ترڅنګ د مهربانه استادانو او لوبغاړو ملاتړ هم ورسره و. په دې حق له زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ ورسره مرکه هم کړی دا راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وورو.
دا د دې کوم ډېر ایکسپیرینس واخلې دا د پلیران سره کوم چې فورن پلیرانو کوم چې د پاکستاني سټارانو دې سره بازی وکړه به خپله شې ایکسپیرینس مو واخلې دې سره خاص طور پر سر ویوند چړډ او موین خان چې کوم کوچینګ کوي
په کومه برخه کې د زده کړې وکړه د بالینګ کې په بیټینګ کې فیلډینګ کې
د ګرد شاش شی چې ما زده کړی هغه دا ولو چې د ټیم کده باندې ناستو که دننه ډېر فرینکلی ما ولولو ډېر مطلب هېڅ بوج نه و پرای شي چې ته به تا کوې خامخا به کوې او بیا به ګټو داسې څه مسله نه وله ګټنګ بلنګ بالکل مونږ په مایند کې دا شوله نه مونږ ویل چې
او څه ګڼئ چې دغه پی ایس ایل چې کومه سلسله روانه شوې ده دا په پاکستان کې د نو ځوانانو لپاره د نو لوبغاړو لپاره څومره خوش آینده دی څومره ډاډه یاست له دې څخه؟
او د دې څخه ماشاءالله کم چې په بلوچستان کې خاص طور پر بلوچستان کې کوم لهر ولو ډېر شوقیان ډېر خلک شوق کې پیدا سو په دغه کې اقتدار کم ایونت هر یو هر یو جونیئر کماله کې هر یو زړه دغه غواړي چې زه بسم الله خان ته مو دغه رقم زړه غواړي چې زه یې ځاک چې ما ته ما دغه رقم لکه مطلب ګور دته وکړل بیخي ډېر مطلب جوش خروش سر وس ما چې سونه اندازه ده اوس به ان شاء الله بلوچستان کرکټ ډېر په مخ ولاړ شي او خپل به محنت کوم شروع کړي او دا دې ته به ځان را رسوي چې مطلب موږ دا دې ته پی ایس ایل ته ځان ورسوم او ډېر ښه سټیپ دی د پی سی بی.
او ستا په خپل پر مخ باندې څه ارادي دي څه به کوي هم په دغه شوبه کې؟
او جی بالکل ما دغه ارادي دي چې څنګه زه ولاړم پاکستان مخکې کومه درې غنټې محنت کوي زه ان شاء الله شپږ غنټې محنت کوم ما چې کوم دا فیسلټیز وکتل ما چې کوم دلته عزت ولیدو کوم چې مې ما اول میچ کې بیټنګ وکړو کوم چې ما ایکسپیرینس واخستو او د پلیران سم چې کوم ټیم را تیر کوه هغه چې ما سره وشول چې تفری سیزن کې دا وکړو د دې مو ډېر پښتنې وکړلې سر وی ون ریسټ چې کوم ما ته ویل ول ستار کوم ټیلنټډ پلیر کول زه ولما ول باید چې ما پاکستان کړو بس.
او بسم الله خان زموږ اوریدونکو به دا هم اوریدل غواړي چې تا په کوټه کې چې څو وخت کرکټ کوي په کوم حالاتو کې د کرکټ کاو څرنګه د سبق سره وایو او څرنګه دی هم د لوبیت یا بازو ته وخت راځي؟
او جی بالکل ما چې کوم وخت کې کرکټ کوي کوم چې ما کرکټ سٹارټ کوي ما ته ډېر ښه کلب را ملاو سو سٹارټینګ کې ما نه ډسټرکټ کړی وو نه مې ریجن کرکټ کړی وو ما چې کوم انډر 19 کرکټ شروع کوي ما ته ډېر ښه کلب مارکر کرکټ کلب په صورت کې را ملاو سو دا غوښ کوم منیجمنت او دا غوښ کوم کوچ ډېر های کوالیفایډ او ډېر پوزېټیو سوچ والا خلک وو لکه عطا کورت په صورت کې او لکه د عاقل بلوچ په صورت کې دې ز ډېر سپورټ کړم او ډېر پوزېټیو ټینکینګ او
کوم حالاتو کې دې زبیا یو پښتنه کوم چې تاسو هم دغه کرکټ لوبه کوله د کور ماحول یا د کور لخوا څومره مرسته در سره و؟
جی دا دا خبره خو زه درته کوم غواړم خپل چې لسنر دې څنګه کوم چې ما څوک اوري داغه پیرنټس زه دا خبره کوم چې په کومه لکه کم ټیلنټ پکشي ته د پاره هغه چې دی ته الک هغه الک فوټبالر جوړې دنګ غواړي کا کرکټر جوړې دنګ غواړي نو مکه مالات چې ما کرکټ وکړي زه ورونه سپورټ کنه مشران ورونه سپورټ کنه ما نو هغه د ما سره ډېر مطلب مرسته وکړه په کرکټ په والي سره.
او بسم الله خان اخرینه پښتنه هغه دغه چې په بلوچستان کې د کرکټ څومره ټالنټ په اصطلاح باندې موجود دی او لدې څخه څنګه کار اخیستل کېدای شي؟
ما خود ته چې کوم دا خبره تا د ما سره پښتنه وکړه دا کوم څوک سان نورم پښتنه وکړه ما هغه ته دغه ویله کوم چې کیوین پټرسن هغه ته ما دغه ول مول دا کوم ټالنټ کوم په کوټه کې ته بلوچستان کې ته ملاغه په ګرد ورلد باندې نور کوم دا خبر ما د دې سره ډیسکس کړه ما جس فیسلټیز را کوم مش پلیران به ته وګور چې په کوم څه ته وسنګ بازوي کوي او دا رقم پلیران ما چې کوم په کوټه کې دلې دی او کوم چې ما په شین ایریا دا چمن ایریا دا دا بیلټ ایریا کې چې کوم ټیلنټ صاحب دا درې سلور کوم ډیسټریکو کې دي او د ته صرف فیسلټیز ورکا منټلی اپروچ له جوړ غټ کا او دا به ان شاء الله که خدای کړولو د پاکستان په سطح به دال خوانو بازوي را تکي او ډیر زیات ټیلنټ پکې دی بلوچستان کې بس دې زه دا خواس کوم کم پلیران چې ما اوري کم کلاډان کم خلک چې ما اوري هغه ته دا خواس کوم چې محنت سیل چې دا الله پاک کلم نه ځای کوي ټیلنټ به ډېر ځات پکې دی لیکن هغه د پاره چې دی محنت پکار دی محنت وکړي او پوزېټیو اپروچ وکړي.
ډیر مننه بسم الله خان او کور مودان د خپل وخت را کولو.
ثانک یو سو مچ. ثانک یو.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو سو یو بل ریپورت لور ته تاسو په امره ګرځو چې د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پارلماني غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د اعلان سوی سرشمیرانه د سیمې د آینده لپاره ډیره مهمه ګرځولې. خو دغه ګنګوسو باندې اندېښنې څرګند کړې دي چې ویل کېږي د پاکستان حکومت شایي چې سرشمیرنه د کال وځندوي. قبایلي مشرانو ویلي دي چې حکومت داسې وکړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. زموږ خبریاله ابراهیم شینواری په دې باندې رپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د باجوړ نه ټاکل شوې د کمی اسمبلی غړی شهاب الدین خان سشمیره د قبایلو د پاره ډیره مهمه غنی او ویایي چې داسې کول سره به قبایلو ته د پرمختیا فندونو کې خپل پوره برخه تر لاسه شي.
سبا د پټا د پاره خو د ټول پاکستان نه د ټول دنیا نه مهمه ده چې د اوسه پورې ودا خبره کړي چې د پټا آبادی 3 میلیونه ده. هغه چې د وزیرستان یو څو تحصیلونه وتل نو 3 میلیونه غړي زیات دي. وزیرستان چې هغه کې کافي تحصیلونه ته د نړۍ خلک لا بار راوته نه لري. نو زما په خیر باندې خو چې دا د 2 میلیون نمدا آبادی زیاته کېدی شي به صحیح پته نه ولګي چې څنګه صحیح وشي صحیح طریقې سره وشي او چې څنګه صحیح طریقې سره وشي نو دغسې به زمونږ حق چې کم دی د وفاق نه یا د نور پاکستان نه چې مسلم په موږ ته په هغې کې به ډېرې اسانتیاګانې را شي ځکه چې اوس کم فنډ موږ ته ریلیز کېږي یا موږ ته کم حقونه موږ ته راکوي نو هغه صرف د 3 میلیونو حساب کتاب باندې راکوي. زمونږ دپاره خو ډېره زیاته مهمه ده.
خود عوامی نیشنل ګوند صوبائی مرستیال صدر عمران اپریدی د چا تعلق چې د خیبر جنسی سره اندی اندیښمن دی چې مرکزی حکومت وړو صوبوله او بیا په خاصه توګه پښتنو له د هغوی حقوق ورکولو کې مخلص نه دی.
زما خپل خیال دا دی چې دوی په دې کې لکه مخلص نه شي دی. په کار دی چې وشي چې هر صوبې ته یا پټه ته ځپت نه لګي چې زموږ سره تعداد خلک دي. خو نه پوهېږم چې دوی ولې پټایي او چې د نن سبا کوي خو دوی لکه مخلص نه دي خبره کې کنه. خو خیال مې نه راځي چې وي نو خدا صدا الفاټا کې څوک دا واس کوي چې دلته دی وی چې بیا دي مونږ خلکو یو چې مونږ روړ تر رسیدلی یو. اوس دغه په بنیاد باندې چې سم په پاکستان کې ملایويږي خود مردان شماره په بنیاد باندې ملایويږي چې مونږ څومره تعداد خلک یو هغه کې دی ته دی مخلص نه دي چې دی د پښتنو ته یا پاکستان دی هغه ته یا نور خلکو ته هغه سم ملایويږي چې څه دی حقوق دي.
په عامه توګه دا ګڼلی شي چې قبایلي وګړو کې د سرشمیرې او د دې عمل د اهمیت په حق له کوم خاص شعور نشته او ځکه په پخوانو د سرشمیرو مهمینو کې په خپل قبایلو خپل شمیره کمه خودلې وه. خو د زخه خیل کم یو مشر ملک دریا خان زخه خیل ګڼي چې اوس وخت بدل شوی او قبایل ته د خپل دغه حق په حق له شعور راغلی.
شعور راغلی وي خو دی و په طریقې کار لاندې بیرته خپل لاندې کیږي. ما پرزین چې خلک په کې غشي علاقه یې نو زین چې شعور خود سره غلی شي نور پرمختګ نه کړی شي.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه مرکزی حکومت د سرشمیري مهم په شفافه او پر امنه طریقه سره کولو په غرض د پوز نه مرسته غوښتي. خو اوس داسې ګنګوسی دي چې چونکې پوز په ځینو برخو کې په پوزي عملیاتو کې بوختي او ورسره ځینې سیاسي مشرانو هم په موجوده حالاتو کې د سرشمیري عمل د ځنډولو غوښتنه کړې.
یو په لس زیات شوي دي د یو په لس باندې مخکې اګنور شوي وو. نو زموږ ډیمانډ دا دی چې دا په مقرره ورځ باندې چې کوم ټاکلې شوې ده په دې دیو کې وکړوستو شوونه په دې باندې به موږ باقاعده خپل احتجاجي تحریک لانچ کوو. په دې باندې به موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو. وان کریم زموږ د گورنر سره په دې کې ملاقات دی. موږ په هغه ځای کې دا خبره کلیر کوو چې زموږ د علاقو د مرکز شواري په خپل ټیم باندې وشي.
د راپورونو له مخه مرکزی حکومت په دغه مهمه موضوع د څلور وړ صوبایي حکومتونو رای معلومولو په غرض د کونسل اف کامن انټرست یا د ګډه مفاداتو کونسل غونډه هم راغوښتي. خو سیاسي کارپوهان اندېښمن دي چې د دغه آئینی تقاضي کومه چې هر لس کاله پس کول ضروري ګرځول شوی وو قریبا 13 کاله تېرېدو به باوجود هم پوره کېدل په نظر نه راځي. او دغه کارپوهان ګڼي چې که روان کال کې هم دغه عمل ترسره نه شو نو بیا به مرکزی او صوبایي حکومتونه په ګډه د 2018 عمومي ټاکنو په بهانه دغه عمل تر هم دومره مودې اوزنډي. ابراهيم شینواري وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د ډیور ریډیو خبری خپرونه تاسو واوریدل او مو لیدل او چیرته زی مزمون سره اوسی. نن به تاسو ته زموږ همکار بهروز خان صاحب په خبرونه کې د باشا خان کشر زوی علی خان په علمی خدماتو باندې خبرې کوي او د دې ترڅنګ سبا عمران خان په خبرت پوهنتون ته زی او په دې حق له به هم بحث کیږي او په خبرونه کې به خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او ټلیفونونه وکړئ. ځینې شمیره میلمانه هم ستاسو لپاره راځي او تاسو سره به دغه بحث مخ په وړاندې بیایي زموږ سره اوسی او دا مهال زه ستاسو کوربنه منظر شهید او زما همکار د دې خبرونې وړاندې کوونکی نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ د دې خبرونې پروډوسر محمود جلیل تاسو نه اجازه تخلو تاسو په لوی څښتن تلاس پارو سر لوړه او آباد اوسئ.